سلام لګر می مخکې لاس په جیش وې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت خولای دی یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی ملګری ملتونو د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وو توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي پاره د امریکا ځانګړي استاد یم دراز ویلی له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجود دي توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر ریاکشن بیا د شنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخی پرون وخت په خپل ایکس پاڼه لیکلی امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی دا وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښه نتیجه ولدي د یوناما مشر ویلي کبر خوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي په خپل یوناما یې هم او تنبای وا په دې باب کومه تبصره نه ده کړې د حماس ډلې یو جګپړې چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د يرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوې موافقه سلا کېدل ممکن دي نو موري په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي په نګدې راتلونکي کې په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي مرزوق ویلي په غزې ترنګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونه وي اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي د حماس ډلې د جګپړې چارواکی له اسرائیل څخه د تختول شو برمته او د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړي په غزه کې د جګړه ورسره لاغه پایل شو چې لمړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو ترورستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیل په حمله سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 230 نورې يرغمل کړل بلخوا اسرائیل پرون پر رفخ روس له هغه هوایي حمله وکړي چې لمړی د غزې د جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره د ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداري ورکړ او د جرمني په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور د کون کې جوبل کړی دی دغه ښار د کورونې ښار وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شو چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري د جرمني چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لوروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ ګلوبل فاند پرون ویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د اچ آی وی ایډز د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي د طالبانو روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي جزئیات په دغه مفصل رپورت کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یوه نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یوه اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لک راستنسو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نوره اضطراري مرسته ور زیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغې مالی مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغي د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنځشنبه یې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغېزمن شوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی او سرشکلي شمیر 3 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومې کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کارګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ونیسي چې دا څوک کارګر بشي کې دي. د بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کې وي او دی ورځې کار کوي، ورځ سره 200 افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتومه، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوئ. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړي وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمی ده، دلی هوایو سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید د دې غم وخوړل سي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یوه نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په راروانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. له هغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پروني قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله اکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وچه وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشې تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو له سیمایزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مش کله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مې ویست او یو بل نفر یې شپږ مر مې ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی وو چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته. د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یا د کاپ محود په 11مه به د مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15,200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2020 میلادي کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% وه چې په 1999 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل سوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 نه د کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 نه د کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. ماسا امینی د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل سوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 40 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورنیو چارو وزارت ته ولیږي. په ایران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي یې د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسي جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 یې ښځې دي چې په 2020 میلادي کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د ښځینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دوره یې 8 کلنه ده د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نوربست پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټره کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انستیتوتونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر آژانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره یې ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوي دي. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره برېښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت ناوخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یې یوه بېلګه ده.
که وقت موږ غواړو د مرګ ژوبلي سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې، نو ښه ده چې و هم خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي، د مار کې ودي خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه انجونې او خویندې چې اوس زیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې بې زده کړه کوي، دو ته دې هم اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلمدر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې، البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د 12 ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې وه چې ګډون دي وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي، ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي؟ مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي؟ بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه ونه لولي، یعنی ښوونځیو ته ولاړې نه شي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي؟ نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي، او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي، او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالې او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انت په تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، نه هیله ده خو سیږي. زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلو هم دا چې وم سمستر مونږ پیلې ده، نو اوس مونږ په هنتونونو وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشئ راتللی؟
ان چې په هغه وخت کې چې هغه نمخ کې انجونو باندې بندیز لګیدل او هغه مخونځوي ته نشو تللې، مګر په هنتونونو ته دا نه وویل شوي چې انجونې دې هم په هنتونونو ته نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېد چې انجونې نور نشي کولی په هنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي، هغوی چې زده کړې کولې او خپله مونږه چې څومره هیلې مو لرلې، نو مونږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی وو چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
که دا تاسو پوهنتون نه وای تړل شوی، اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به څومره وخت پاتې وو؟
که چیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی، زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپله خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل، که چیرې زموږ پوهنتونونه نه وای تړل شوی نو نن ورځ به زموږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې، کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بله، ان څه به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډېر زیات انجونې وي، ډېر ټولګي وو چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډېر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو، د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس هم مونږ په تمه یو، اوس هم مونږ خپلې هیلې نه دي بایللې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبر په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوا نه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړي چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل مې د هلمند څخه.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خونشته دی، خونن ما سره صافی صاحب دی، هم درته سلام وایي. مننه. منګا د نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی، څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بله آن صاحب محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر چې مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې دی چې اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د کړي دي. آن صاحب محترمه، دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته د زموږ ولایت آن صاحب محترمه، زه داسې پوهمه چې مثال د خبرې ښځینه ډاکترانې کتن نشته. مثال که نسایی ولادي برخه کې داغسې د غاسو په برخه کې آن صاحب محترمه د ستوني د درد لپاره، یعنی دلته کتن په هلمند ولایت کې داسې ډاکټر نه سه. آن صاحب محترمه، دا ټولنې سخت ضرورت دی او موږ هر وخت غوښتنه کړې ده مثال د خپل حکومت څخه چې باید دا ښځو پوهنتونونه او دغه ښوونځي چې دي خلاص کړي، ځکه دلته ضرورت. آن صاحب محترمه، اوس ګوره د اکثره نامنی چې دي دا څر ځایو کې دا زموږ په افغانستان کې پر ولایت کې چاودنې کېږي، دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې دغه نارینه خصوصي ان تا محترمه تلاشي کیږي مثال د خبرې طالبان او عسكر دي تلاشي کیږي وځي خلک ساتي مثال د خبرې د شوزه پلاس او دون کې مواد ورک نو دا ګوره د دغه ستونزه د محترمه شجینا پولیس مرنه لري بعد شجینا پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي د ان تا محترمه د تاکثر خوندې دا خوندې ساتي مثال د تشکلنه جګړه ته رسیدې پونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی د خوند په غاړه ده لاغه خدای خپل اتنا سماش په خاطر لو دي نو وس د دې ذکر مثال د خبرې کارونه پر باندې وي دي هغه چې دې ډېر فخر دی په دې ان تاسو محترمه موږ بیا هم غوښتنې او بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکه
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده مثلا کپدی اړه باندې لګنو جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې یا خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چلته به اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګې څنګه شمولې خو په ولسوالیو کې وخزه ناروغ ای او غاړي چې په ولسوالی کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې وخزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنه باید مستونزمنه ده وس مشکله ده
بلې ان څه محترم دلته ستاسو نه تاسو ته مثال ته په ولسوالۍ کې چې هغه څه په کلیو باندې کوي د شخصي کلینیکونو سره یعنې په دولتي کلینیکانو کې تدې هم کم دي او بل د ازمیر د کلینیک حال زده تمام ان څه محترم د په سفر او بازار کې دلته وسیږم موږ ژوند د ګرمسیل ولسوالۍ کې دي یعنې ان څه محترم کچیر هم څه ناڅي هغه مثال د ذکر نه دي کړی و زه خپل د سترګو لیدلې ها د تمام دلته زموږ یو گاونډي وو چې نسایي ولادي برخې څنګه ته ورغلی و د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام مرزي ته شزینه مرزي او ان تاسو محترمه چې دغه مثال یو او تاخ نور سم انا ورځخل کوته کنه هغه دا ودی ماته کسان تاسو د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبرې خدای پاک ان تاسو ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سي یعنی کسان مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غوښته سنځه د بعد د پانتونو علاقې چې دا خوندې لوړې ذکر وکي چې د مرزي په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان تاسو محترمه
ډیر زه تمننه کوم اتل هلمند له تاسو نه هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه واځي دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابېلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکولای شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترڅو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنې غربت بیوزنی او په بیلابېلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامې روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیقه شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغسې د پاکستان ګڼ روغتونونه هم په افغانانو ودان دي عقیلې اسد زه تاسو ته راځم یو بل اوریدونکی مخلم له دنه ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مده هلمند زخه ان سبتاتا و ملمنیتا و اولیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړی مشیخ پرونی تاق بیان صاحب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو آیا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي
بله ان سازما په ذکر سره دا وسنه وو چې کوم پریکرسي ده د شزه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل شوی ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سم د تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه وو ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه په شری له حاصله د مشکل وستونځنې پکښې کې مزلنه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ په پاکستان ته یا نور منځ کې کوته زو ډیر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کیږو نو دلته د امارات اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه ته اجازه ورکړي په شری چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شوزه تعلیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته، په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته، نو باید دوی ته زمینه برابره شي. او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې، دا خو مې و لاسته راوړنه ده، یو پرمختګ دی. منګره ډېر کار ته اړتیا شته، تعلیم ته ضرورت شته. دا درې کاله یا دوه نیم کاله چې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله، دا یو مشکل دی. دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي، ځکه اوس له هغه د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو. که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي، شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونو څخه
اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید. دا موږ سره چې کومه میلمانه ده، دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري، دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول، یعنی ډاکټران شول، او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب، د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره، یا د مکتبونو ته د انجونو، ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر سو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر سو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته، هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي، که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت د لاسه ورکوي، دا یو غټه ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هره معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و، ډول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دا وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقله صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې، دې ته په کومه سترګه ګوري، او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندي درکړه؟
ان صاحب کله چې ما دغه خبر ولیدو نو حضور باندې ډېره زیاته خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو موږ یوازې دغه هیله موږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې موږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بېرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بېرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، موږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او موږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو موږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینې ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو، او ترینه فارغ شولې خدای چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ پام دې هیلې چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیما طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې، زه نه پوهېږم څومره به د نیما طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ. په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي اوسم؟
ان سب توپیر خو ډیر زیات دی، ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي، نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکټران یې کولی شي، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغوی دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د نورو ګولیو یا هم د کومبل څه لارښوونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ، نو دوی نور د دې نه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه هم فقط ښودل کېږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کېږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولی شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره هغه برخه کې همکاري وکړي. د دې نه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړیالان هېڅ هم نور نشي کولی ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري، او هغوی چې له طب نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده ورته، ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلی دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کېږي، ډېر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کېږي، بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کېږي نو هغوی یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې موږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو، موږ ښځینه ډاکټران نه لرو، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړي دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي، نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کېږي.
ډېره زیاته مننه. یعنی د نیمه طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي، او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمه طبي زده کړو مرکزونه فعال وو او پرانیستي وو چې له مخکینۍ فعالیت کاوه. اوس یو بلې موضوع ته که راشم، یو اوریدونکی دی، دا بره واخلم بیا بېرته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم وروره، څنګه په خیر یم؟
ستړی مشی خپرونې ته نوم دی او ځای دې راته ووایه.
مننه. محمد اشرت یم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم. محترم وروره ستا نوم په بخښنې سره د یاد مې ووت وروره.
د ما نوم اجمل اندې.
اجمل صاحب وروره څنګه په خیر یې؟ ورځ په خیر ده.
سلامت اوسې. د موږ د موضوع په اړه راته ووایې، مونږه دا د نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چې ایا ضرورت ورته شته؟
مننه. یو سلام. بله بله، هو موضوع مې تعقیب کړل انشاءالله. یو سلام د خور ته هم سلامونه وایم. ډېرې ښه خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې، موږ به هم یو څه پر اضافه کړو. محترم وروره، لکه څنګه چې دا بعضې اورېدونکو هم وویل، موږ د دغه پرېکړې څخه ډېر منندوی یو، ځکه چې دغه څو ولایتو کې مقصد دا اجازه ورکړله دا د روغتیا په اړوند باندې. نو موږ غوښتنه هم دغه ده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغځل شي، مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکترانو ته یا موږ داسې معلمانې خوندې چې موږ ولرو دې ته ډېر سخت ضرورت شته. نو غوښتنه زموږ د ولس هم دغه ده، او په دې پرېکړه باندې موږ ډېر خوشحاله یو. او بل خورکی څخه دغه پوښتنه ده، که دا پوښتنه را جواب کړله چې څنګه کولای سو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد دا د روغتیا یا په د روغتونو کې موږ اوس داسې روغتونونه شته چې دا خوندې یا نستان نشته په کښې کې، نو چې دې ته څنګه موږ زمینه برابره کړو د مکتب له لارې که نور د یو بل ترتیب د خاصه چې موږ داسې یو زمینه ورته برابره شي چې دا خوندې دغو روغتونونو داسې یو دغه ته لاسرسی ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا دا زموږ خوندې ورځي د تداوی دپاره. نو دغسې مې یو نظر وروره.
ډیره زیاته مننه کوم، نظر مو دا دی واورېدل شو. زه فکر کوم وروسته به عقیلا صدم په دې اړه باندې ووایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي، د نورو سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له اروزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د ښځینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې اول په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو شمېر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې د ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټرانې نشي، نرسانې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دا هم ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دې اورېدونکو په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه هم وکړئ، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه دا ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړو زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پخوا فارغ شوي دي هغوی ته یې ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب له دې اورېدونکي مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې هغوی هغه خپل سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټرانې راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. ورځم ستاسو پوښتنې ته ان صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما بل کلیسی نه مل کلیسی نه یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېرې هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړې وې او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې داوی په ټولو ما په شمول باندې څنګه د ټول په هنتونونه وتړل شول نو اوس هر کله مونږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ په هنتونونو ته به بیرته کله اجازه راکول کیږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګی فارغان چې مخکې همدغه مونږ سره فارغ شوي وي یا له مونږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغوی ټول په هنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي. هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي که چیرې اجازه راکول شي مونږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړي دي نیمې باید سرته ورسو ځکه هغوی خو بیرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته د سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک سره په تماس کې دی او اوریدونکي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړی مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ستړی مو شي.
سلامونه مې قبول کړ. سلامونه تاسو تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو
مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه پښتون صاحب له تاسو نه اوریدم د موضوع په اړه.
سروان صاحب دا د تعلیم خبره چې موږ تاسو کوو یا د روزنی خبره کوو یا د ډاکټر خبره کوو یا د پولیس یا د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي. دا اوس تاسو تقریبا او له سندر څخه ورډونکو اخیستي اوس په دغه کې به یو نه یوه لیکي چې تعلیم نه واړم. اما خبره ده چې دا سایس چې هیڅ څه بیا خپل ځغ نه پورته کوم. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرې ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علوم ته ضرورت لرو د دینی علوم ورسته په عصري علوم کې او عصري علوم ته موږ ضرورت لرو. کچيري موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره. کچيري موږ غواړو چې جهان موږ وپیژني موږ جهان وپیژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی په جوزجان کې دا یو مرکز یې مې حساب یو پولو سالوي کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پنځه قابلیت به یې هغه بیچاره ګانې دغه شي نه انصاف دي. کله شي چې بیله دولتي شپخانې د قابلیت کور ته ورلې بارځ خانس کور خراب دی 15000 هم درته غواړي 2000 هم درته غواړي بلاش کوونه ده. نو دا کچيري په دغه ارڅ کې روزنه وشینه او نظام کومک وکړي د روزنې په ارڅ کې د تعلیم او تربیه ان شاء الله تعالی تاسو به ګوري چې په هر کړی کې به یو قابلیت دی قابلیت. او بل خبره ده ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر ونیو ساده تاسو مل منه کوي هغه انتقاد کوي یعنی وک کوي یا بل کوي یا 15 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي. او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات او اصل قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګفتار او تر شعار نه باید ترونه دغه جنو باید ځخ پورته کی اسلامي امارت مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي باید ورشي ور سره شي او خبر ور سره وکي چې ورور استاد ور تعلیم ته ضرورت لري چې نه دی دی بو لري نو چې استاد ور تعلیم ته ضرورت لري زما لري ول نه ورته لري. خو زم دغه شی وګړې هم دغه شی د پر د افغانستان هم د پر د دې جامعې هم استاد ور او سوات ته ضرورت لري او خو زما لري هم لري زما خور هم لري ستا خور ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي. انسان
مننه قاری صاحب پختون زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند دی پکې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي، باید خزینه وي. دوی په ډیرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هیڅکله یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپله د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نه وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې زه غواړم چې یاد کړم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بېلابېلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي. خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي، او دې ته دوام ورکوي. څو خپرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی، هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي، او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي، او خده چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي، خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد، په مجموعي توګه خپلې خبرې کوم راته راټولې کوي، که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي په نجونو باندې، د تاسو چې محصلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي، هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وځي، یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي، فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه، عمر تیریدل د دې شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېرې اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلې، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنیو نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري، یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوڼو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي، او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی، هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي، نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي، او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کور آباد، له تاسو نه مننه، او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته پای ته رسوو. تربیا خیچاری.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخه د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.